امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سردار یم. دا د امریکا غگ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو، خو اوس په مکړی د دې ساعت خبرونه ده.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خوا وسلوالو طالبانو سره د اعلان سوی دوهم ځلی لاس ورځنی یو اړخیز اوربن پر نجمې پورز پای ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربن د وجدیدو یا پای ته رسیدو پریکړه د افغانستان جمهور ریاست کوي، او افغان ځواکونه هم که په دې برخه کې هر ډول پریکړه وسی عملي کېدو ته ځان پابند کړي. خو د دفاع وزارت وایي جنرال محمد رادمنش امریکا ژغ آشنا نړۍ ته وویل چې افغان ځواکونه له وړاندې له د تیارسۍ په حال کې دي. هغه وویل
اگر آتش بس باشه و یا غیر آتش بس،
که اوربند وي که نه وي، د ټولو ګواښونو پر وړاندې زموږ محاربوي عملیات د بشپړو احضاراتو سره، کوم څه چې زموږ مکلفیت جوړوي، ترسره به شي. څومره به ښه وي چې اوربند دوام پیدا کړي. که چیرې اوربند پای ته ورسیږي، موږ د هغو ډلو پر وړاندې چې متاسفانه اوربند ته پابندي نه دي، د هغو ټولو ګواښونو ته ځواب ورکولو ته ځانونه مسؤول ګڼو.
د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې پرون د ملګرو ملتونو مرکزی دفتر مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا تحریک په ملاتړ پښتنو لاریون وکړ. دغه لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او دغه تحریک نورو مشرانو د ټلیفون د لارې ویناوې وکړې. منظور پښتون د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د سازمان څخه وغوښتل چې د پښتنو ستونزو ته پام وکړي.
په نړۍ باندې غږ کوو، اقوام متحده کوه، که چېرته دا یو بشردوسته اداره وي، دا د انسانیت خیال ساتي، نو په کار ده چې دوی په دې خبره باندې وغږیږي، خبره وکړي چې ولې داسې روان دي. آیا دنیا په ګوټ کې چېرته هم د دغې پښتنو سره انساني همدردي څوک نه لري؟ که لري یې، نو په کار ده دا وخت دی، همدا وخت دی چې دوی ورسره
په دې لارون کې د ګډون لپاره د ورجینیا، پنسلوینیا، میریلند او د امریکا د نورو ایالتونو څخه خلکو ګډون کړی و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د ډونالډ ټرمپ او د ولادیمیر پوتین د لیدنې کتنې امکانات یې برابر کړي و، وایي دغه دواړه مشران به د جولای په 14مه په هلسنګي کې سره وګوري. دا به د روسیې او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لومړی رسمي لید کتنه وي. د خبر تفصیل به په دې رپورت کې وو.
دا غونډه د فنلند په پایتخت هلسنکی کې کیږي. د امریکا بخوانی ولسمشر بل کلنټن په 1990 کال کې د خپل روسي سیال بورس یلستن سره کتلی وو. ځایي خلک د دې غونډې په اړه بیلابیل نظرونه او احساسات لري. د هلسنکی یوې اوسیدونکي امریکا غږ ته داسې وویل:
We are put like between two fires maybe or something.
زه خوشاله یم چې دوی د یو بل سره ګوري، ځکه چې دوی په انفرادي توګه کله ناکله خطرناکې خبرې کوي. نو دا ښه خبره ده چې دوی بالاخره د یو بل سره د خبرو کولو فرصت لري. سپینه ماڼۍ او کرملین د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا اعلان کړل چې دغه غونډه به ترسره شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د سترې محکمې د قاضیانو لپاره د احتمالي کاندیدانو لیست 50 تنو ته رسولی دي چې دوی ښځې هم پکې شاملې دي، او دوی به خپله پریکړه د جولای په 9 نیټه وکړي. ټرمپ ویلي دي چې د انتونی کینیډي چې تقاعد کیږي، دغه ځایناستې پسې ګرځي، او دوی به ډېر ژر د احتمالي کاندیدانو سره مرکې پیل کړي. یو 30 کلن سړی چې د امریکا په میریلند کې د 50 کسانو په وژنه او د 2 نورو د ټپي کېدو تور پرې لګېدلی و، د وژنو په 50 مواردو تورن سوی دي. چارواکو ویل دي چې جیرارډ رومس د ډېر وخت راهیسې د کاپیټل ګزټ ورځپاڼې سره لانجه درلوده، او په 2015 کال کې د دغې ورځپاڼې پر خلاف په هغه باندې چې تومت لګولی و د ادعا کړې وه. هغه دغه ورځپاڼه په دې تورنه کړې وه چې په 2011 کال کې دی بدنامه کړی وو. په دغه ورځپاڼې کې په یوې مقالې کې په دې بحث سوی وو چې هغه د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک د لارې خپله یوه همصنفۍ ځورولې وه. د پنجشنبې په ورځ چې ګمان کېږي د امریکا متحده ایالاتو په تاریخ کې پر ژورنالیستانو تر ټولو خونړۍ حمله وه، 15 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور سخت ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د امریکا په میریلند کې د کاپیټل ګزټ ورځپاڼې پر دفتر وسلوالو دغه وسلوال حمله وغندله. د اروپای ټولنې رهبرانو موافقه کړې ده چې په اوکرین کې د روسیې د یرغل له کبله د ماسکو د مجازاتو لپاره به د دې ټولنې اقتصادي بندیزونه تمدید سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته. د لوګر د خوشي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې د دې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. دوی ویلي چې دغه وضعیت د دوی پر ورځنیو چارو منفي تاثیر کړی او له حکومت څخه د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ را لېږلی دی.
د طالبانو د حکومت له سقوط را وروسته د لوګر خوښۍ ولسوالۍ په تیر اوولسو کلونو کې د افغانستان د بامنه ولسوالیو له جملې ګڼل کېده. دا ولسوالۍ د لوګر له مرکز پلې عالم سره جوخته پرته ده. په دې وروستیو کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربند نافذ کړی، د دې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي علي سینا آشنا راډیو ته وویل چې د هوان او نورو درنو وسلو ډزې او کله ناکله له امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړې د دې سیمې د خلکو پر ورځني ژوند منفي اغیز کړی دی.
چند وخت اخره کې پروسی صلح بود او طالبای بلاخره آمدن چې داخل قریه به قریه خانه به خانه از این مردم گشتن بلد شدن. حتی هم خورترین جنگنده طالبان که بود در قریه از گره بلد است و امروز ما به اونمو سلسله شاید برخورد چندین آوان و راکت های پراگنده در چند طرف از این سوالی شاید بودیم و شاید سنه جنگ چند تقریبا نیم ساعته 45 دقیقه دمی بین قریه بودیم.
د کوچنی اختر په لومړی ورځ چې دوه اړخیزه اوربند قائم و، یو شمېر افغان حکومتي مسؤلینو او ځینو طالب چارواکو د خوښۍ ولسوالۍ په مرکزي جامع جومات کې د اختر لمونځ ګډ ادا کړ. که څه هم حکومت دا کار له شته امنیتي وضعیت سره نه تړي، خو د سیمې اوسیدونکی شجاع حسین له حکومت نه غوښتنه کوي چې د ناامنیو د مخنیوي لپاره دی لازم جدي ګامونه واخلي.
وضعیتش به جایی که بهتر شود روز به روز بدتر میشه و ایره ما از دولت تقاضا داریم که درباره امنیت ولسوالی خوشی یک توجه خاص بکند که امنیتش روز به روز بهتر شود.
د لوګر دی ولایتي شورا غړی عدالت عبدالرحیم زئی وای چې وسلوالو طالبانو پر خوخی ولسوالی سربیره د لوګر په ځینو نورو سیمو کې هم د حکومت پر وړاندې خپل بریدونه زیات کړي دي.
دا وخن ټول لوګریانو ته قناعت ورنلی خوخی چې وخن وخت امن ولسوالی بلل کېدل اوس حالت هم هغه امنیتی وضعیت د ډاډ ورنګ تاسو تیر ورځ د څو اوانونو شهیدان وای او بل دا چې وخت لوګر ټول په مجموع کې امنیتي وضعیت تقریبا د سو مدیر را پدې خوا ټول لوګریان ته تشویش ور ده.
په ورته وخت کې د لوګر د امنیت قومندانې وایان شپور احمدزی وای چې د حکومت له لوري د اوربند په غزیدو سره په خوخی ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت سناسه ترنګلای شوی، ځکه د په وینا امنیتي ځواکونو خپل عملیات درولې دي.
تاسو ته ډاډ ورکو او د خوښي ولسوالۍ ولس ته هم ډاډ ورکو چې موږ نوي پلانونه لرو او چې هر کله اوربند ختم شي انشاءالله هغه پلانونه به عملي کوو، ګډ عملیاتونه به ترسره کوو.
د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر په لوګر کې هم وسلوال طالبان ډیر فعال دي. سربیره پر دې چې پر حکومتي تاسیساتو بریدونه کوي، کله ناکله د تلاشۍ لپاره عمومي لارو ته هم راوځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د کونړ د ځوانانو یو ډله چې د سولې د غورځنګ په ملاتړ پیاده له اسداباد څخه د کابل په لور حرکت کړي و کابل ته رسیدلی او په حضوري چمن کې خیمه وهلې ده. د دغې ډلې یو تنظیم کوونکی نعمت الله ساپی زموږ له همکار سید سلیمان شاه سره د یوې لنډې مرکې په پیل کې وویل:
موږ سره په دې کاروان د کونړ نه تقریبا 50 کسانو اشتراک کړی و. کله چې مو حرکت کوو د کونړ نه بیا را ناساس ته کمېدل تقریبا فعلاً موږ په خبر کې هم ده فلحال د چمن حضور کې 15 کسان قرار لرو.
او تاسو د هلمند د سولې د کاروان سره ملګري شوي استئ که نه؟ بیل استئ
نه لا تر اوسه نه یو ملګری شوي هغوی سره هغوی سره مونږ لیدلي دي زمونږ او د هغوی تر منځ په وختونو کې یو تعداد د نظر اختلافات موجود دي هغه ورسره انشاءالله کینو هغه هوارو امکان دی چې کله زمونږ دغه د نظر اختلاف ختم شي کېدای شي ورسره یوځای شو.
تاسې د طالبانو نه څه غواړئ او د حکومت نه څه غواړئ؟
مونږ یو څه غوښتنې لرو.
مهرباني وکړه
زمونږ اوله غوښتنه اول خو دا دی چې د کونال د سولې ولسي خوځښت چې د هیڅ کوم طرف او ډلې سره او ډلې پورې تړاو نه لري خپلې غوښتنې په لاندې ډول بیانوو. اولنۍ غوښتنه زمونږ په ګران هېواد افغانستان کې دولت ته د سولې پیغام رسول غواړو. دویم د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د اسلامي امارت ترمنځ د تیر نیکمرغه کوچنی اختر پر مهال چې کوم اوربند شو دغه اوربند څخه په کلکه ملاتړ کوو. دریم په ګران هیواد افغانستان کې د ښکېلو ډلو څخه په کلکه د دایمي اوربند غوښتونکي یو. څلورم په ګران هیواد کې د سولې لپاره جر تر جره د خپل منځي مذاکراتو په لیدل غواړو. افغانان نور د جنگ جګړو څخه ستړي شوي دي.
داود افغانستان د سولې یو تنظیم کوونکی نعمت الله صاحب چې د کونړ ولایت د پیجدری اوسیدونکی دی او لمنګ سره راسن په ټلیفون باندې د کابل د حضوري چمن نه خبرې کولې. نعمت الله صاحب ډېره مننه، تاسو ته کامیابی غواړم.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي په راتلونکو میاشتو کې د سیاسي مبارزې لپاره ځانونه چمتو کوي، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي د سترې محکمې تقاعد سوی قاضي انتونی کینیدی پر ځای بل قاضي القضات وټاکي. نور حال په رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې په قضایي قوه کې به د اعتماد وړ محافظه کار ګماري. اوس داسې اندېښنې شته چې د جمهور رئیس ټرمپ ګمارنه ممکن نه یوازې په سترې محکمې بلکې د امریکا پر ټولنه چې تاثیرات به یې نسلونه پاتې شي اغیز وکړي. ښاغلي ټرمپ د شمالي داکوتا د کمپاینونو پر مهال د سترې محکمې څوکۍ په ذهن کې درلوده.
دا په یاد ولرئ، زمونږ د خوښې وړ کس به رامخ کشي، باید غوره کس وټاکو، داسې یو کس وټاکو چې 40 تر 45 کلونو هلته پاتې شي.
جمهور رئیس ټرمپ اوس باید د تقاعد کیدونکي قاضي انتونی کینیدی پر ځای بل کس وګماري. نوموړي له خپلو مینوالو غوښتي دي چې دا موضوع په نومبر میاشت کې د کانګرس د منځنۍ دورې په ټاکنو کې له پامه ونه غورځوي.
دیموکراتان داسې قاضیان غواړي چې اساسي قانون په کوم شکل چې دی بیا ولیکي، د وسلو حق لري کې پولې پرانیزي، د زندانونو دروازې خلاصې کې او ازادي مو له منځه یوسي.
خو لیبرال ډلو او دیموکراتانو د سترې محکمې لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د کاندید پر وړاندې مخالفت ته ځانونه چمدو کړي دي. دوی د همجنس بازانو د واده او د سخت جناین د حقونو په برخه کې د محکمې له پریکړو د ښاغلي کینیدی مهمه ونډه ستایي. خو د یوې محافظه کارې محکمې په درلودلو سره د دغو حقونو له کمزوري کېدو اندېښنه لري.
دا د هغه پر ضد دی چې امریکایان یې غواړي، دا ځکه چې د قضا په اړه د جمهور رئیس ټرمپ مفکوره د امریکایانو د مفکورې سره توپیر لري. دوی غواړي داسې یو محکمه جوړه کړي چې په مختلفو برخو کې شاتګ وکړي.
دیموکراتان اوس غواړي چې د نومبر په میاشت کې د منځنۍ دورې تر ټاکنو پورې د سنا د تایید رایه وځنډوي. جمهوریت غوښتونکو په 2016 کال کې د ولسمشر اوباما له کاندید سره عین کار کړی و. خو په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو د اکثریت ګوند مشر مچ مکونل وایي غواړي چې دا کار ژر وکړي. کارپوهان په دې اند دي که څه هم جمهوریت غوښتونکي په سنا کې اکثریت دي، خو دیموکراتان د جمهور رئیس ټرمپ د کاندید پر وړاندې د درېدو لپاره سخت کار په مخ کې لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د سوریې په ختیځه برخه کې د جګړه په عاجله توګه بند سي. د سوریې د حکومت چې روسیې تر شا ولاړه ده او د یاغیانو ترمنځ په تازه جګړو کې لسګونه زره خلک بې کوره سوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نور حال په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو یو جوګپړی چارواکي غږ کړی دی چې د سوریې په درعا او قنیترا سیمو کې د جګړې زر تر زره بند شي. دغه دواړه سیمې د سوریې په جنوب لویدیځ کې دي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي دي چې د یاغیانو او حکومت ترمنځ په تازه جګړو کې لسګونه زره خلک مجبور شوي دي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یو جګپوړي سلاکار جان ایګلاند د امریکا، روسي او اردن نه غوښتي دي چې په جګړې کې په ښکېل ډلو د خپل نفوذ نه دی د جګړې د بندولو لپاره کار واخلي. هم د قدرې واړو هیوادونو تیر کال هم د سوریې حکومت او یاغیان دې ته هڅولي و چې درعا او قنیتره د جګړې نه پاکې سیمې اعلان کړي، خو په دې تیرو لسو ورځو کې په دغو دواړو سیمو کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی. ښاغلي ایګلاند امریکا غږ ته وویل چې د جګړې نه د پاکې سیمې د اعلان کېدو له برکته دغه دواړه سیمې د سوریې په کورنۍ جګړې کې چې دا یې وم کال دی د ملکی خلکو دپاره خوندي او پاکې سیمې وي. اوس د پټېدو هیڅ ځای نشته او یوازې جګړې دي. موږ نه غواړو چې د جګړې لمن دې ځایونو ته راورسیږي. دلته تقریبا 15,000 عام خلک ژوند کوي او اکثریت یې د خپلو کورونو نه تښتېدلي دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. ښاغلي ایګلاند همدارنګه امریکا غږ ته وویل چې د همدې تېرې سې شنبې د ورځې را په دې خوا د جګړو د شدت له وجې د درعا او قنیترې په خلکو د بشري مرستو لارې هم تړل شوي دي. هغه امریکا غږ ته وویل چې دغه مرستې د اردن نه تللې چې د بندېدو په خاطر یې د خلکو کړاوونه څو چنده زیات شوي دي. د بشري مرستو کارکوونکو دننه په درعا او قنیترې کې مواد نورو سیمو ته انتقال کړي دي. ګرځېدل را ګرځېدل بیخي سخت دي او په اکثرو سیمو کې خو د بشري مرستو د رسولو چارې په بشپړه توګه پرچاو دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي امریکا غږ ته دا هم ویلي دي چې د وسلوالو ډلو لخوا د امنیت او خوندیتوب د ډاډ ترلاسه کولو سره سمدستي به د بشري مرستو کاروانونه خپلې چارې بیرته پیل کړي. جان ایګلاند همدارنګه وویل چې د جګړو له وجې شاوخوا 50,000 خلک بې کوره شوي او تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې څومره کسان به وژل شوي او یا ټپي شوي وي. هغه وایي ښایي مرګ ژوبله به زیاته وي ځکه چې عام خلک بیخي زیات د خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه په جګړو کې په 15 روغتیایي مرکزونو هم بریدونه شوي دي او د فعالیت نه لوېدلې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا او روسیې مشرانو موافقه کړې چې د جولای پر 14 په نړیوالو مسلو د اوږدمهالو اختلافاتو په اړه به خبرې وکړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بروکسل په غونډه کې د ناټو د مشرانو غونډې ته ځي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا غونډه د فنلند په پایتخت هلسنکی کې کیږي. د امریکا بخوانی ولسمشر بل کلنټن په 1990 کال کې د خپل روسی سیال بورس یلستن سره کتلی وو. ځای خلک د دې غونډې په اړه بیلابیل نظرونه او احساسات لري. د هلسنکی یوې اوسیدونکي امریکا غږ ته داسې وویل: زه خوشحاله یم چې دوی د یو بل سره ګوري، ځکه چې دوی په انفرادي توګه کله ناکله خطرناکې خبرې کوي. نو دا ښه خبره ده چې دوی بالاخره د یو بل سره د خبرو کولو فرصت لري. سپینه ماڼۍ او کرملین د پنجشنبه په ورځ یو ځل بیا اعلان کړل چې دغه غونډه به ترسره شي. ترامپ یو ورځ وړاندې وویل چې د پوتین سره د غونډې ترتیبات نیول شوي دي.
I think a lot of good things can come with meetings with people. We had great meetings with President Xi.
زما په اند غونډه به ښه پایله ولري. د چین د ولسمشر سره مو هم ملاقات خو هر ځای ته چې زه تللم ملاقاتونه مو عالی تیر شوي دي. نو شاید د دې غونډې پایله هم مثبت وي.
ترامپ ویل چې د دې غونډې په اجنډا کې دوه اړخیزې مسلې په پام کې نیول شوې دي او همدارنګه د اوکراین او سوریې موضوع شته، مګر د جزئیاتو په اړه یې څه نه دی ویلي. همداشان په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویل چې دا غونډه دا څرګندوي چې د متحده ایالاتو حکومت د ډیرو مسلو په اړه د خبرو اترو اړتیا درک کړې.
دا د دوړ هیوادونو هیله نه بلکې د نړۍ هیله ده. دا یوازې زمونږ د پاره نه بلکې د ټولې نړۍ د پاره ده. کله چې موږ په یو څه هوکړه وکړو د نړۍ پاتې برخه د آرامۍ سا اخلي.
د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې هغه وخت خراب شوې کله چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا سیمه د ځان سره وتړله او له همدې امله د نړۍ د وو سترو اقتصادي هیوادونو یا G7 په سازمان کې د روسیې غړیتوب وځنډول شو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میانمار د چین، روسیې، جنوبی سودان، سوریه، ایران، شمالی کوریا، وینزویلا او د نورو هغو هیوادونو په کتار کې شامل سوچې په نړۍ کې د انساني قاچاق او شاقه کارونو ډیره خرابه سابقه لري. مګر د بهرنیو چارو وزارت لس قهرمانان په رسمیت هم وپیژندل چې خپل ژوند یې د معاصر مریتوب د مصیبت پای ته رسولو لپاره وقف کړی و. د امریکا ژغ خبریالی سیدنی سین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د جمهوری ریاست د مشاور ایوانکا ترامپ سره په ګډه د انسانانو د قاچاق په باره کې د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپورټ خپور کړ. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وای
ان ساوث ایست ایشیا برماز آرم فورسز اند اذرز ان د راکین سټیټ دیسلوکیټډ هندردز اف تھاوزندز اف روهینګا اند ممبرز اف اذر اتھنیک گروپس مینی اف هوم ور ایکسپلویټډ ثرو د ریجن از ا ریزالت. Some in the Burmese military also recruited child soldiers and subjected adults and children from ethnic
په جنوبی ختیځ آسیا د برما وسلوالو قواو او نورو د رخین په ایالت کې په سلګونو زره روهنګیا او د نورو قومي ډلو غړي بي ځای کړی دي چې د دې په نتیجه کې په درسته سیمه کې استثمار شول. د برما ځینې پوځیان او ماشومان په عسکرۍ کې استخدام کړي دي او د اقلیت ډلو په غټانو او ماشومانو باندې په زور شاقه کارونه کوي. پمپو برسره پر نورو هیوادونو لیبیا، شمالی کوریا او ایران ته هم ګوته ونیوله او وای ایران په زیاده دی چې مرتکبینو ته سزا ورکړي، د انساني قاچاق قربانیانو ته جزا ورکوي. مګر په دغو مراسمو کې لسو اتلانو ته درناوی هم وشو چې خپل ژوند د انساني قاچاق پای ته رسولو لپاره وقف کړي او د خطر سره مخامخ کړي وو. د کیمرون فرانسیسکا اوا مبولی چې په خپلې معاصره غلامی تجربه کړې و د اتلولۍ اجازه ورکوونکې فرانسیسکا اوا مبولی اوای
When I arrived the Gulf Cooperation Council there wasn't a job teaching English. I was trafficked into slavery as a domestic worker where I didn't earn anything but inhuman treatment and sexual abuses.
کله چې زه د خلیج همکارۍ شورا ته راورسېدلم انګریزي ژبې د درس ورکولو کار راته پیدا نه شو. زه د کورنۍ خدمتګارې په حیث قاچاق شولم. دا د مریتوب سره برابره وه. ما هیڅ عاید لاسته را نه وړه، مګر غیر انساني سلوک راسره کېده او جنسي سرغړونې کېدې. کله چې ما وغوښتل خپل کور ته ځم نو دوی راته وویلې زه 3000 امریکایي ډالر پوروړې یم، باید تادیه کړم او کور ته بیرته د تګ د الوتکې ټکټ پیسې هم باید ورکړم. دا دروغ و. دا اوس د داسې پروګرامونو مشري کوي په اقتصادي لحاظ هغه ښځې قوي کوي چې په کیمرون کې د انساني قاچاق نه ژوندۍ پاتې شوې دي. بل جایزه وړونکې اتل وویلې د انساني قاچاق سره په مبارزه کې هر څوک باید خپله ونډه ادا کړي. د اتلانو د جایزې وړونکی کیم جونګ چال وای
Cases I found that the companies has been complicit in human trafficking in their supply chain, so we can put pressure on the company by
ما ته په ډیرو مواردو کې معلومات وشول چې شرکتونه د خپل تدارکاتو په سلسله کې انساني قاچاق کې لاس لري، ځکه نو موږ په شرکت باندې فشار راوړی شو او ورته ووایو زه نه غواړم ستاسې ناولي تولیدات واخلم. کیم جونګ چال په جنوبی کوریا او په نړیواله ساته د شاقه کارونو شرایط په خاصه توګه د مهاجر کبنیونکو په باره کې څرګند کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میانمار د چین، روسیې، جنوبی سودان، سوریه، ایران، شمالی کوریا، وینزویلا او د نورو هغو هیوادونو په کتار کې شامل سو چې په نړۍ کې د انساني قاچاق او شاقه کارونو ډیره خرابه سابقه لري. مګر د بهرنیو چارو وزارت لس قهرمانان په رسمیت هم وپیژندل چې خپل ژوند یې د معاصر مریتوب د مصیبت پای ته رسولو لپاره وقف کړی و. د امریکا ژغ خبریالی سیدنی سین په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د جمهوری ریاست د مشاور ایوانکا ترامپ سره په ګډه د انسانانو د قاچاق په باره کې د بهرنیو چارو د وزارت کلنی رپورټ خپور کړ. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وای
In Southeast Asia, Burma's armed forces and others in the Rakhine state dislocated hundreds of thousands of Rohingya and members of other ethnic groups, many of whom were exploited through the region as a result. Some in the Burmese military also recruited child soldiers and subjected adults and children from ethnic
په جنوب ختیځ آسیا د برما وسلوالو قواو او نورو د راخین په ایالت کې په سلګونو زره روهنګیا او د نورو قومي ډلو غړي بې ځای کړي دي چې د دې په نتیجه کې په درسته سیمه کې استثمار شلو. د برما ځینې پوځیانو ماشومان په عسکرۍ کې استخدام کړي دي او د اقلیت ډلو په غټانو او ماشومانو باندې په زور شاقه کارونه کوي. پمپو برسیره پر نورو هیوادونو لیبیا، شمالی کوریا او ایران ته هم ګوته ونیوله او وای ایران په زیاد دی چې مرتکبینو ته سزا ورکړي، د انساني قاچاق قربانیانو ته جزا ورکوي. مګر په دغو مراسمو کې لسو اتلانو ته درناوی هم وشو چې خپل ژوند یې د انساني قاچاق پای ته رسولو لپاره وقف کړی او د خطر سره مخامخ کړی و. د کیمرون فرانسیسکا اوا مبولی چې په خپلې معاصره غلامی تجربه کړې و د اتلولۍ اجازه ورکوونکې فرانسیسکا اوا مبولی اوای
When I arrived the Gulf Cooperation Council there wasn't a job teaching English. I was trafficked into slavery as a domestic worker where I didn't earn anything but inhuman treatment and sexual abuses. When I said that I wanted to
کله چې زه د خلیج همکاري شورا ته راورسېدلم انګریزي ژبې د درس ورکولو کار راته پیدا نه شو. زه د کورنۍ خدمتګارې په حیث قاچاق شولم. دا د مریتوب سره برابره وه. ما هیڅ عاید لاسته را نه وړه، مګر غیر انساني سلوک راسره کېده او جنسي سرغړونې کېدې. کله چې ما وغوښتل خپل کور ته ځم نو دوی راته وویلې زه 3000 امریکایي ډالر پوره وړم، باید تادیه کړم او کور ته بیرته د تګ د الوتکې ټکټ پیسې هم باید ورکړم. دا دروغ و. دا اوس د داسې پروګرامونو مشري کوي، په اقتصادي لحاظ هغه ښځې قوي کوي چې په کیمرون کې د انساني قاچاق نه ژوندۍ پاتې شوي دي. بل جایزه وړونکې اتل وویلې د انساني قاچاق سره په مبارزه کې هر څوک باید خپله ونډه ادا کړي. د اتلانو د جایزې وړونکی کیم جونګ چال وای
Cases, I found that the companies has been complicit in human trafficking in their supply chain. So we can put pressure on the company by
ما ته په ډېرو مواردو کې معلومات وشلو چې شرکتونه د خپلو تدارکاتو په سلسله کې په انساني قاچاق کې لاس لري، ځکه نو موږ په شرکت باندې فشار راوړی شو او ورته ووایو زه نه غواړم ستاسې ناولي تولیدات واخلم. کیم جونګ چال په جنوبی کوریا او په نړیواله سطح د شاقه کارونو شرایط په خاصه توګه د مهاجر کب نیونکو په باره کې څرګند کړ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.